په خبر کې د سهار لس بجې شروع دونکو د مشال ریډیو په دیو بلګړې کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې پر یو شمېر سمریزو موضوعاتو رپورټونه او 19 پروګرام سروې دروو خو پیل یې له خبرونو کوو. اسماعیل خان ته نږدې د پنیالی پر رحمانی خیل کلی کې یو ښځه د غیرت په نوم په بدل کې د یوې ماشومې په شمول درې کسان وژل شوي دي. د کوهستان پولیسو ویلي د دې ضلع په پالیس نومي کلی کې د غیرت په نوم د یوې جنایي د وژنې په تور څلور کسان نیولي دي. د خیبر پتیرا کې د وسلوالو پر ضد د پاکستان امنیتي ځواکونو د عملیاتو له ویرې د بې ځایه شو کورنیو شمېر تر 300 اوخت دی او اسرائیل او حماس پرون د یو بل نور بندیان خوشي کړل. اوس د خبرونو تفصیل. د اسماعیل خان ته نږدې د پنیالی سیمې په رحماني خیل کلی کې یوه ښځه د غیرت په نوم او په بدل کې د یوې ماشومې په شمول درې کسان وژل شوي دي. دا وژنې پرون د نومبر پر 23 شوي. د اسماعیل خان د صدر تھانې د پولیسو مشر عمر حیات هم پرون ناوخته مشالو ته وویل چې د ښځې تر وژل کېدو وروسته د هغې ورور د قاتل خاوند بوډا مور او پلار او یو ماشوم لور په ډزو وژل. حیات زیاته کړه د پیښې اف آی آر درج کړې پلټنې پیل کړې او ژر د چې قاتلان ونیسي. د رحماني خیل کلي اوسیدونکو له مشال لډو سره په خبرو کې له پولیسو غوښتي چې د سیمې امنیت ته جدي پام وکړي او پرېنږدي چې خلک په کورونو کې وسلې وساتي او یا هم په ښکارۍ وګرځوي. د کوهستان پولیسو ویلي د دې ضلع په پالیس نومي کلي کې د غیرت په نوم د یوې جنایي د وژنې په تور د هغې پلار تره د ترزوی او یو بل رشته دار ګرفتاره کړي دي. د هزارې ډویژن د پولیسو د مشر ویاند واجد محمود د نومبر پر 23 مشالو ته وویل چې د ریما بیبي په نوم د جنایي د نومبر پر 23 په خپل کور کې په ډز وژل شوی او د هغې مړې دوی ترلاسه کړی دی. محمود زیاته کړې ریما تر هغې وروسته وژل شوه چې له یوې جنایي او دوو هلکانو سره ګډ عکسونه یې پر فیسبوک خپاره شول. د پولیسو په خبره هغه جنایي هلکانو ته هم د مرګ ګواښونه شوي خو دوی یو محفوظ ځای ته منتقل کړي دي. پولیسو هغه خبرې بې بنیاده بدلي چې ګواکې د ریما د وژنې پرېکړه ځایي جرګې کړې وه. پولیسو دا راز ویلي پر فیسبوک د ریما د عکسونو د نامعلومه خپرونکي پر ضد اف آی آر درج او د هغه لټون یې پیل کړی دی. دا له هغه وروسته ده چې د خیبر پختونخوا لنډمهالي اعلی وزیر سید ارشد حسین شاه په کوهستان د غیرت په نوم د ویجنه د وژنې نوټس واخیست او د نومبر پر 23 د هغې ضلع د هغې ضلع پولیسو ته په پیښه کې د ککړو کسانو د زر تر زره نیولو امر وکړ. د خیبر په تیرا کې د وسلوالو پر ضد د پاکستان امنیتي ځواکونو د عملیاتو له ویرې د بې ځایه شو کورنیو شمېر تر 300 اوخت دی. دا خبره د تیرا د کډوالو د کمیټې مشر قسمت الله افریدي پرون مشالډو ته وکړه. د وویل بې ځایه شوي خلک اندېښمن دي چې د ژمي ورښتونه به قیمتي کورونه خراب کړي او حکومت به د پخوا په څیر د تاوان اندازه ډیره کمه ولګوي.
328 خوندونونو لا دا خبره ورسیده ی ووره کی ودا کوټونه لره نکړی شمخ کی حبیبا کوټو د غرزیدو خطر او چې بیا حکومت سروي کوي نو صرف 3 لکه یا 4 لکه ور کوي او کور تقریبا د 80 لکه او 1 کروڑ وی سوال یا نشان دی په حکومت باندې چې بار بار مونږ ویل تنګوي.
بلخوا د خیبر پختونخوا په حکومت کې د قدرتۍ ناورینو پر وخت تنظیم اداري او چارواکي پرون مشالډو ته ویل چې تیرا د نو بې ځای شو خلکو په اړه هیڅ معلومات ورسره نشته. د روان نومبر میاشت په 19 د ملیشي ځواک تیرا رایفلز او چارواکي د نومنه خول په شرط مشالډو ته ویلي ول چې پوز د تیرا په لری پروتو سیمو کې د وسلوالو پر ضد ځمکنۍ او هوایي عملیاتو ته تیارې بشپړې کړې دي. پوز په 2014 زیږدیز کې داوه کړې و چې د تیرا سیمې له وسلوالو په مکمل توګه پاکه کړې ده. تاسو مشال لیډو ته غوږی. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی ویلي نړیوال ټولنه باید په زور د طالبانو د موقت حکومت د لرې کولو په لټه کې ونه اوسي. نوموړي دا خبره د جاپان لوی خبری اجانس کیودو نیوز سره په مرکه کې کړې چې پرون خبره شوه. نوموړي زیاته کړې نړیوال برعکس طالبانو هڅوي چې د بین الافغاني خبرو له لارې خپلې تګلارې سمې کړي. د کرزی دا څرګندونې په داسې حال کې مخې ته راغلي چې هم پرون تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د هرات امنیتي کانفرنس په نوم دور ځنۍ غونډه ختمه شوه. د غونډې ګډونوالو تر ډېره طالبانو له حکومت سره تعامل ناسم وباله او د هغوی پر پالیسیو توندې نیوکې وکړې. طالبانو د هرات د امنیتي غونډې په تړاو څه نه دي ویلي خو مخکې دا ډول غونډې بې ګټې بدلې وي او چې په خبره یې ازمویل شوي څېرې پکې ټولېږي. او د اسرائیل او حماس ترمنځ د یو ناټیکا و اوربند پرون 15 ورځ وه. پر دا ورځ حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهګر ډله بولي نور اسرائیلی بندیان خوشی کړل. په یعنی وخت کې واشنگتن پر اسرائیل ټینګار کړی چې پر حماس د خپلو حملو د دوام په صورت کې د ملکی فلسطینیانو ژغورنې ته پام وکړي. اسرائیل ویلي د بندیانو په وروستۍ تبادله کې د فلسطینی او هغو د خوشي کېدو په بدل کې لس اسرائیلي او دوه بهرني وګړي خوشي شوي دي. هم پرون په شمالي غزه کې د اسرائیلي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ لډز ورسته اسرائیل او حماس پر یو بل د اوربند جدي سرغړونو تورونه ولګول. د خبرونو پای مشال ریډیو خبرونو و اوس په درته رپورټونه وړاندې کوریدونکو. د اسماعیل خان پولیس وایي پرون د نومبر پر 13 د پنیالی په رحماني خیل کلی کې د غیرت په نوم یو ښځه او د یوې ماشومې په شمول درې نور کسان وژل شوي دي. د ډی خان د صدر تھانی پولیسو مشال ریډیو ته زیاته کړې د دې کلی یو سړی خپل ښځه د غیرت په نوم وژله چې په بدل کې د وژل شوي ښځې ورور د قاتل مور پلار او یو ماشوم لور په ډز ووژل. د کلي خلکو له پولیسو غوښتي چې د پیښې رڼې پلټنې وکړي او د سیمې د امنیت لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. پولیسو ویلي د پیښې اف آی آر درج کړی او پلټنې پیل کړي دي. اشتیاق مسید معلومات راکوي.
د مارګ دغې پیښې حال د ډیرا اسماعیل خان صدر سیمه پولیسو مشر عمر حیات مشال ریډیو ته په دارنګ بیانوي. د رحماني خیل کلی اوسیدونکی مجید مروت په کلی کښې د مرګ رو مخمخ شوې پیښې په باره کښې وایي. د ډیرا اسماعیل خان ګیلوټی کلی اوسیدونکی مفتی حفیظ الله صابری ویایي چې په سیمه کښې د اسلام نه ناخبري او جهالت په وجه په دا رنګ د ناجایز مرګ پیښې مخې ته رودریمي. اسلام مجاہدین ته اجازت نسته چې لاس پہ چکی مطلب افسوس خبر د جہالت د وجه نه دا مسلمانانو د لاسه کیږي کلمې ویونکو د لاسه.
د ډیرا اسماعیل خان رحماني خیل کلی اوسیدونکي د پولیس چارواکیو نه په کلی کښې یې د مرګ پیښې شې کاکړ کسانو د گرفتاری او په سیمه کښې په وسله بندیز لګولې غوښتنه هم وکړه. اشتیاق مسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو په دې سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سو یو ویشت کیلو هرتز، لنډې سپې مو دي 15,215 شپېته، 12,110، 12,300 او 12,500 کیلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپه 621 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې یادو شو وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
د خیبر په تیرا کې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو له ویرې خوندي ځایونو ته د کډه شوو کورنیو شمیر له 300 اوښتی دی. د تیرا د کډوالو کمیټې یو مشر وایي له نوو بې ځایه شوو کورنیو سره حکومت تر دې دمه هیڅ مرسته نه ده کړې. دا کډوال اندېښمن دي چې خوشي کورونه به د ژمي ورښتونه او واوره خراب کړي او لوی تاوان به ومومي. د خیبر پختونخوا په حکومت کې د قدرتي افتونو پر وخت د انتظام ادارې او چارواکي وایي چې تیرا د نو بې کوره شو خلکو په اړه هیڅ معلومات ورسره نشته. په خیبر کې د ملیشي ځواک تیرا رایفلز او چارواکي په وروستیو کې د نوم نخولو په شرط مشال لوی ته ویلي ویل چې پوز په تیرا کې د وسلوالو پر ضد د ځمکنیو او هوایي عملیاتو لپاره خپلې تیاری بشپړې کړې دي. فرهاد شینوار معلومات راکوي.
د تیرا د کډوالو کمیټه مشر قسمت الله پردای مشال ریډیو ته وایي چې هلته یو شمېر کلیونه په سلګونه کورنۍ خوندي ځایونو ته کډه شوي او دوی د خپل کورونو د بیا ورانېدو له ویرې سخت اندېښمن دي.
د یوې اندازې مطابق تر اوسه پورې چې کم نور اضافه هم وشوه 328 خوندونونو لا د خبره ورسېده دا مختلف لوکونه وروتل و. مشکله دا و چې ووره کېږي نو چې ووره وشي و دغه کوټونه لرې نه کړی شي مخکې خو بیا کوټو د غورځېدو خطره و. بل طرف له چې بیا حکومت سروې کوي نو صرف په سروې کې دوی درې لکه یا څلور لکه ورکوي او کور تقریبا د 80 لکه کور وي. نو عوام په ډېر تشویش کې دي او په دا باندې ډېر سوال یا نشان دی په حکومت باندې چې بار بار مونږ ویلې تنګوي ځکه چې دغه خلک به تر کومه پورې کاډې کوي.
د نومبر په 10 نیټه د پاکستان پوز د تیرا رایفلز چارواکو په تیرا سنډاپال خانپور درینغری باغیارام جنوبي غلام ملک خلکو ته ویلی وو چې دغه سیمې د خالی کړي او هلته د وسلوالو پر ضد د ځمکې او هوایي عملیاتو ترسره کولو تیاری مکمل کړی. د تیرا یو فعال خلیل پردی وایي چې د دې قومونو خلک په بیا بیا کډوال شول خو تر اوسه ورسره مرسته نه ده شوې.
دا دریم اپریشن دی چې بار بار دغه سیمو خلک کډوال کیږي. نظامیه لخوا چې کنده یا پی ډی ایم ای شو یا ایف ډی ایم ای شو طرفه انتظامات دغه خلکو لپاره نه دي کړي. په کار ده چې حکومت فوري طور باندې دغه ای ډی پیز له سہولیتونه فراهم کړي. د صحت هغه نشته، روډونه نشته، دغه کبیا بیماران دلته پیښ شي یا نور صدا سي هغه شي نو اکثر دغه خلک چې کنده خپل خوراکي مواد ساز او سامان مدام په خرو په کچرو باندې وړي وروړي.
په خیبر پختونخوا کې د قدرتي افتونو په وخت د خلکو د ژغورنې او انتظام صوبایي ادارې پی ډی ایم ای یو چارواکي عادل ظهور سره مو د نومبر په 28 نیټه د تیرا د کډوالو د مرستې په لړ کې رابطه وشوه. نو دوی مشال ریډیو ته په یو استولي پیغام کې وویل چې د دې کډوالو په اړه ورسره پوره معلومات نشته او چې کله ورته خپلې ادارې له طرفه څه معلومات ورکړل شي نو بیا به یې رسنیو سره شریک کړي. تیرا کې دا عملیات په داسې حال کې ترسره کیږي چې د نومبر په 6 نیټه هلته د وسلوالو په یوه برید کې د پاکستان د پوز یو لیفټننټ کرنل او درې عسکر وژل شوي وو. په 2018 کې د پاکستان پوز اعلان کړی وو چې موثر عملیاتو په نتیجه کې ټوله تیرا دره تر خپل واک لاندې کړي او له وسلوالو یې پاکه کړي. خو دې درې ته ورستانه شوي خلک وایي چې هلته تیر کال 2020 او سږ کال 2023 کې یو وار بیا وسلوالو فعالیتونه پیل کړي او تر باډې پورې په پولیسو، ولسی وګړو او ملیشیا ځواک باندې بریدونه ترسره کړي او مرګ ژوبلې ورته رسولې. د دوی په وینا وسلوال له خلکو کلنګونه غواړي او یو شمېر قومي مشرانو ته کورونو ته لاسي بمونه هم ورچولي. تیرا دره کې پخوا یو شمېر وسلوالو ډلو مرکزونه وو او اوږدې مودې پورې پکې حکومتي واکمني نه وه. خو په 2023 کې چې کله فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډه شوه نو هلته حکومتي ډانچه جوړه شوه او د ځان لا سب ډویژن درجه ورکړل شوه او په لومړي وار پکې د پولیسو تاڼې او چوکۍ جوړې شوې او پوسټ پکې خپل چک پوسټونه قائم کړل. تیرا دره له پېښوره پخوا 100 کیلومتره فاصله باندې پرته غریزه او ځنګلونو ډکه سیمه ده چې پولې د افغانستان ننګرهار ولایت او ورسره بیا کورمی او اورکزو سره لګېدلي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
په پاکستان کې د امریکا سفیر ډونلډ بلوم ویلي هیواد به په خیبر پښتونخوا کې د امن پرمختګ او سوکالۍ باوري کولو لپاره پاکستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکوي. نوموړي دا خبره پرون د نومبر پر 13مه د پیښور په زرعي پوهنتون کې جوړې یوې غونډې ته کړې. دا غونډه د امریکا په مالي مرسته د پایدار زراعت 15 کلنې پروژې د سرته رسېدو منزلو لپاره جوړه شوې وه. په غونډه کې د خیبر پښتونخوا د زراعت محکمې چارواکو، د خوراک او زراعت نړیوال سازمان د چارواکو تر څنګ هغو نارینه او ښځینه کروندګرو هم برخه اخیستې وه چې د دې پروژې له لارې روزل شوي دي. د غونډې له ګډونوالو کروندګرو څخه ځینو مشال لوی ته وویل لاغ راسي چې فصلونه یې په نوو طریقو کرل پیل کړي دي، حاصلات یې ښه شوي دي. شبیر احمد جان رپورټ راکوي.
دا امریکا دا سفارت په مالی مرستو دا خیبر پختونخوا حکومت او اف ای او یا د خوراک او زراعت سازمان لخوا دا 15 کلنې پروژه پایته رسیدلې ده چې د شپږو سوونه سیوا د ښځو په ګډون 3.5 زرونه سیوا کروندګرو د یاد پروګرام څخه ګټه ترلاسه کړي او دوی نه یوازې خپل آمدن سیوا کړه بلکې د متبادل فصلونو او اجناسو په غوره طریقه د کرلو نه هم خبر شو. یاد منصوبه د 1.3 میلیونه امریکایي ډالر وه. په دې موقع د دستور مشر ملما پاکستان کې امریکایی سفیر ڈونلڈ اے بلوم ہوئل چې امریکا او پاکستان شریک مفادات لري چې په خیبر پختونخوا کې پرمختګ، امن او سوکالی باور کړی. نو ځکه دا ډول پروژو د لارې د 2000 چې د دې خلکو ته د آمدن متبادل او نوې لارې ورخایي. د دې منصوبې لاسته راوړنې کمې چې موږ دلته واورېدلې ډېرې پراخه دي. د دې منصوبې په نتیجه کې د خیبر پختونخوا ولس متبادل فصلونو ته رسایي او د کروندې غوره کړنلارو سره پیژنګلو ممکن شوه. دې 15 زلو کې د یادې پروژې نه 150 سیوا زمیندارانو ګټه ترلاسه کړه چې پکې سباندې 600 زنانه هم شامل دي او د دې په مرسته تاسو د میوو او د سبزیانو باغونه گرین هاوس او د اوبخور غوره نظام قائم کړی شو چې د 15 زرو سیوا خلکو ته ګټه رسیدلې ده. دغه منصوبې نه ګټه ترلاسه کوونکي د باجوړ ضلع حاجی سبحان وای چې وړاندې د دوی په ځمکو مخصوص یو فصل نیمه کېده، خو اوس ټول کال 12 میاشتې هر ډول فصل په نوې طریقو دوی کوي.
دومره پوی موږ ته راکړل ترلینګونه راکړل په هغه کې موږ ته دومره ماهر توپ دا شو چې موږ به مارکیټ ته پرې لیکم، مطلب موږ ته وس اسانتیا جوړه شي او موږ ته ډېرې ښکلې ښکلې پایدې پکې راغلي. موږ له هر قسم کټنل دی یو مثال نه دی باغونه شو، خو لکه زموږ ځمکې داسې ځمکې وي چې هغه کې لیکن نور څه فایده نه دغه کېده. بیا د دې ټماټرو دا چال مال دا موږ ته معلوم نه و. بیا وروسته چې موږ دا دغه طریقه زده کړل هر قسم لکه مثال پارټي
پکورنو کې کروندګرو زنانو ته تربیت ورکوونکي نازیه بوستان وای د سوبې په قبایلی ضلعو او نورو ورستپاتې سیمو کې زنانه کروندې او شوکې خو کوي، خو د کلتور محدودیتونو له وجې دوی نه بهر راوځي او نه ورته تربیت مقی وي چې په څه ډول د خپلې خوارې ګټې ترلاسه کړي. نو د دې منصوبې لاندې دوی ورته په کورونو دننه پوه او تربیت ورکړه چې ډېر ګټور وو.
کم زمونږ نوی زمشوده ازلا دي یا کم داسې علاقې دي چې هغه کې خزې په زراعتو کې دي لګیا دي کارونه کوي، خو هغه په صحیح طریقه معنی نه پوهیږي چې کوم کار وکړي او هغه مخې ته نشي راتلی. مونږ په خپل زنانه تللی دي او الته کې په کورونو کې دن مونږ دغه زنانو له ټریننګونه ورکړي دي چې تاسو به دا ټماټر چې دي دا راشو کوي به څنګه، د دې به بیا تاسو ګریډینګ څنګه کوي، دا به بیا تاسو بندوي څنګه. لکه هغه اخیری د شوکې نه پس هم یو ډیر لوی دنیا د زراعتو کې او مونږ زمیدار هغه ته توجه نه ورکړي، نو مونږ هغه معنی زمیدار چې دي ټرین کړي دي.
دغه منصوبه د صبح په 15 زلو کې تر سره شوې چې پکې خیبر، تورغر، باجوړ، اورغزه او ممن ضلع شامل وي. دستور کې د خیبر پښتونخوا د کر کروندې محکمې او د اف ای او یا فوډ اینڈ اګریکلچر اګنایزیشن چارواکو او هغه نارینه او ځوانانو زمیندارانو ګډون وکړ چې ته چې دغه تربیت ورکړل شوې دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران ستاسو لپاره خبري غړي، ساده بحثونه، د میرمنو نړۍ، ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
اصل مشال ریډیو سره دا وخت د اسلام آباد های کورټ د حکم باوجود د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان پرون په سایفر کیس چې د سرکاري رازونو افشا کولو مقدمه ده په هغه کې خلاص عدالت ته حاضر نشو. د ځانګړي عدالت قاضي ابوالحسنات محمد ذوالکمین حکم وکړل چې د مقدمې اورېدنه به د ډسمبر پر لومړۍ نیټه په اډیاله زندان کې چې عمران خان پکې دا مهال بندي دی کېږي. اسلام آباد های کورټ د نومبر پر شلم امر کړی و چې د مقدمې اورېدنه په خلاص عدالت کې وشي، خو پرون د اډیالې زندان سپرنټنډنټ په یو لیکلي ځواب کې عدالت ته وویل چې عمران خان ته چون امنیتي خطر متوجه دی ځکه نو عدالت ته نشي حاضرولی. د پدې اکلار د استخباراتي ادارو د رپورټونو حواله هم ورکړي. د عمران خان وکیلانو بیا د زندان د سپرنټنډنټ د خبره د های کورټ د امر سپکاوی بدله ده. تفصیل راشد خټک راکوي.
پاتېشتم نومبر په اسلام آباد کې د یو ځنګړي عدالت جج ابوالحسنات محمد ذوالکرنین حکم وکړو چې د پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف مشر عمران خان او د سره شریک ملزم او پخوانی وزیر خارجه شاه محمود قریشی خلاف د سرکاري راز ښکاره کولو مقدمه او ردنه په اډیاله جیل کې دوباره کیږي چېرته چې دا دواړه قید دي. تر دې وړاندې هم د دې مقدمه او ردنه په جیل کې کېدله، خو په شلم نومبر د عمران خان په درخواست اسلام آباد های کورټ دا غیر قانوني وګرځوله او حکم یې وکړو چې د مقدمه او ردنه د پخلاص عدالت کے لسرا بیا پیل شی. ہائی کورٹ دا حکم نپس تا زنگری عدالت جج ابوالحسنات ذوالکرنین پا 23 نومبر عمران خان او شاہ محمود قریشی عدالت تا دا حاضر اولو حکم کرے ہو، خود جیل سپرڈنٹ پا یولیکلی جواب کا عدالت تا ہوئی چی دا عمران خان او شاہ محمود قریشی جوان تا دا خطر لوا چی خاغا دوی پا عدالت کی نشی حاضر اولے. دا مقدمی دا وردنی پا محال دا عمران خان وکیل سلمان صفدر اویل چی کدا جیل سپرڈنٹ عمران خان اپا عدالت کی نشی حاضر اولے نو پا کار دا چی استفا ورکلی. دو اویل چی دا ہائی کورٹ دا حکم نا سرغڑاونا کی گی. دوبارہ پا جیل کے دا مقدمی دا وردنی پڑا پا عدالت کے موجود دا ڈان ورسپانی عدالتی رپورٹر ملک اسد مشال ریڈیو تو اویل.
پہلے یہ تھا کہ اس میں کچھ قانونی سکن تھے،
دیر بار سے پجیل کے ردے مقدمے اور ردنہ کدر نو پخائی کے ڈیرے قانونی ستون زیوے زکا خود اسلام آباد ہائی کورٹ دو کسی سے بینچ خواہ اور ردنہ غیر قانونی گرز والے وار اس پر بیال اثر اپ پجیل کے داخل مقدمہ اور ردل کی گی او خواہ کم زورے با نوی پکے کمی چی پخواہوے من پرون رسے پویدو چی عمران خان با عدالت تا نر آوالی زکا چی دلتا کنٹینر نوی لگے لے بل پولیس فعال نو و داس موقع چی دا پولیس سنگ اکسول عمل بھی خواہ پا نظر نر آتی ان کو ویسا ریاکشن جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا تھا. د عمران خان یو وکیل اور تحریک انصاف نائب صدر شرف ازل مروت په خپل ایکس پانا لیکلی دی، مال وړاندې دغه اندېښنه ښودلې وه چې دوی به عمران خان د خلکو نه پټ ساتي. ډېره د افسوس خبره ده چې اسلام آباد های کورټ یو فیصله کړې وه او ځانګړي عدالت هم د هغې د تعمیل حکم کړی و، خو انتظامیې د عدالت د حکم نه ټوکه جوړه کړه. عدالتونه نه د شوو کوډلې جوړې شوې دي، حکمونه یې تر پښو لاندې کېږي. موږ د دې سخته غندنه کوو. د عمران خان بنیادي او قانوني حقونو نه یې ټوکه جوړه کړې ده، خو په اسلام آباد کې قانون پو امل خان ایڈوکیٹ وایي چې دوی هم په عدالت کې موجود وو او د جیل سپرډنټ لیکلی شوی ځواب یې واورېدو چې تر ډېره حده صحیح وو.
د سپرډنټ اډیاله جیل دا ویلي دي چې د عمران خان وزن ته خطر دی چې دا په لوجې مردای و عدالتونو ته پیښو کولای نسو، نو د ټایل به مور جیل کې بکوو او د کیس اوریدنه بالاتې کیږي. دوی جرمن جواز یې پیښ کړی دی، نو هغه چې د عدالت منلې دی او عدالت هغه جواز په مطابق خپل فیصله کړې ده چې بس مور به په جیل کې درنه دا اوریدنه کوو. د عمران خان د کم فیملی ممبرز دي او نور کم د ملګری دي او لیگل ټیم دي او هغه ته د عدالت ورکړې دي چې هغه د بقاعده راضي او د کیس په اوریدنه کې برخه اخلي.
په کویټه کې یو کاونټ پو همایون کرسی وایي چې دا سیاسي فیصله ده.
څه بشمن نه غواړي کنه چې د دوی د خلکو ترمنځ انټریکشن وشي کنه بیا د انټرنیشنل میډیا سره، کینو دا جیل د دوی لپاره به تر دی د ټرایل ډپارټمنټ او د سکیورټی چې د دوی لپاره شپل مات او دا په یوه حساب خو توین عدالت دی د های کورټ دی صاحب د های کورټ فیصله چې دا به امپلیمنت کېدل کنه نو دوی نه د امپلیمنت کړي نو دا معنا ده چې بشمن خپل زور پر لګي چې دا کار نه وشي، نو دوی به اوس د عمران خان وکیلان به بیرته های کورټ ته ځي او دا به چیلنج یې دا فیصله چې کوم د جج غوډه
د ځانګړي عدالت جج په لومړي دسمبر په جیل کې د مقدمې د اوریدنې حکم وکړو. په عمران خان تور دی چې په امریکا کې د پاکستان د هغه وسفیر خفیه مرسلای افشا کړې او د خپل سیاسي مقصد لپاره کارولې ده. عمران خان دا تور ردوي او وایي چې د وزیر اعظم پایست د په دې اړه د کابینې نه منظوري اخیستې وه. د عمران خان د حکومت خلاف د عدم اعتماد تحریک پیشکدونه پس د تور لګولو چې امریکا د حکومت ختمول غواړي او داسې تاثر به ورکړو لکه په امریکا کې چې د پاکستان د سفیر لګل شوی خفیه مرسله کې دا خبرې لیکل شوې وي، خو د امریکا حکومت او په امریکا کې د پاکستان هغه سفیر دا تورونه رد کړي دي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع ورځې اونیزې خپرونې
سروې
په 10:30 بجو
د کرخې په غاړه
په 1 بجه
سندرې جادوګری
په 2:30 بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په 3 بجو
د مشال ترانا لاندې
په 4:30 بجو
روغتیا او درملنه
په 5 بجو
د پاکستان کې د عام انتخاباتو لپاره د راتلونکي 2024 د فبروري 8 نیټې تر اعلان وروسته کله وی خو یو شمېر سیاسي ګوندونو هلې ځلې تیزی کړې دي، نو له بلې خوا پاکستان تحریک انصاف په دغه برخه کې داسې ښکاري چې له مشکل سره مخامخ دی. د دې ګوند مشر عمران خان په بند کې دی او پلویانو ته د جلسو اجازه نشته. په داسې کې ځینې شنونکي وایي د پاکستان اسټابلیشمنت د مسلم لیگ نون ته په مرکز کې حکومت ورکول غواړي، خو ځینې نور بیا وایي چې د عمران خان د بندې کېدو باوجود د پی ټی آی په ولسی ملاتړ کې کمی نه دی راغلی. تفصیل د غلام غوث په رپورټ کې.
شینن کی وای موجوده وخت کی د هیواد د اسټابلیشمنت او پاکستان تحریک انصاف ترمنز اختلافات نور هم جوړ شوی دي، او دوی فکر نه کوي چې پاکستان تحریک انصاف به د نورو سیاسي ګوندونو پرنګ په انتخاباتي هلو ځلو کې برخه واخلي. په پیښور کې خبريال شینن کې تیمور خان په دغه اړه د پښتنې په جواب کې وای د پاکستان تحریک انصاف سره ستونزه ده ده چې د عمران خان نه بغیر په یاد ګوند کې نور سیاسي قیادت د یاد ګوند پلویان نشي قابو کولی، نو ځکه دا ګوند اوس د ډیرو مشکلاتو سره مخ دی.
د نو ماینه پس اسټابلیشمنت کله هم نه غواړي چې پی ټی آی ته لیول پلینګ فیلډ ملو شي. ورته دا استحکام پارٹی جوړ شو په پنجاب کې، په کې پی کې چې کوم دی پی ټی آی پارلیمنټیرین پارٹی جوړ شو، پکې دا دی کا جلسه هم کوي، هغه باندې مقدمات پی کېږي. نو پی ټی آی مخکې مرګنایز نه و، خو هغه سره چې کوم دی دا ورکرز ډیر زیات ور سره اوس هم ارګنایز نه ده. او د نو مای چې کوم واقعیات شو نو هغه اصل وجه هم دغه وا چې هغه ټیم کې لیډرشپ نه وو، احتجاج بچي وو، هغه به وایلنت شو لا بڑو.
په نه مای په اول د عمران خان د نیول وروسته په پاکستان کې د یاد غوند د پلویانو لخوا په ترسره شویو مظاهرو کې حکومتي او پوځي املاکو ته د زیانونو رسول وروسته د دوی مشر عمران خان او مرستیال مشر شاه محمود قریشی په شمول د پاکستان تحریک انصاف ځینې نور مهم سیاستوال هم ونیول شو، او د تحریک انصاف په لسګونو سیاستوالو باندې بیلابیل کیسونه درج شوي دي. په دې وروستیو کې چې د تحریک انصاف د خیبر پښتونخوا مرستیال مشر او د عمران خان وکیل شیر افضل مروت په دیر او سواد کې د تحریک انصاف د کارکونانو په غونډو کې ګډون کړی وو، نو د هغې وروستو د شیر افضل مروت او نورو سیاستوالو په ضد هم مقدمه درج شوې دي. په پیښور کې خبریال او شینن کې حق نواز خان وایي که څه هم اوس د عمران خان په ځای د نواز شریف سره یو ځل بیا نرمه رویه خپله شوې ده، خو ولس اوس په دې خبره پوه شوی چې په سیاست کې د غیر جمهوری قوتونو لاسوهنه سمه خبره نه ده.
موجوده وخت ښکاری داسې چې عمران خان سایډ ته دی، په جیل کې دی، د خراب یو مقدمه ختمیږي بل شروع کیږي. په اوس نواز شریف باره کې څه کیږي، خلک چې کوم دی ولس اوس دومره هم ناپوه نه دي کنه، هی په دیم پوهیږي چې پرون د نواز شریف خلاف څه کېدل هغه هم خنو، نن چې د عمران خان خلاف کیږي نو هغه هم وته خلک خنوي، بلکې د همدردۍ وټ چې زه ګورم نو هغه هم تحریک انصاف طرف ته ځي.
خبریال او شینن کې لحاظ علي وایي که څه هم پاکستان تحریک انصاف د یو شمیر بندیزونو سره مخ دی، خو ولی اوس هم نورو سیاسي ګوندونو د تیر واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف د ځایونو په نیولو کې بریا نه ده ترلاسه کړې.
پاکستان تحریک انصاف اوس هم د صوبې ټول نه مقبول جماعت ګڼل کېږي، خو د بده مرغه هغوی ته هغه سیاسي ماحول یا هغه آزادي نه ده ملاو. د خیبر پښتونخوا سیاسي ماحول کې د هغې دپاره د ځای چې کوم دی دا نور سیاسي جماعتونه هم لګیا دي چې هغه دغه ځای ونیسي، خو تر اوسه پورې هغوی په دې کې کامیاب شوي نه دي.
یاد دې وي چې تیر کال د اپریل په میاشت کې په قومي سمله کې د عمران خان په ضد د عدم اعتماد د لارې د هغه حکومت ختم شوی وو، او بیا د شهباز شریف په مشرۍ نوې اتحادي حکومت جوړ شوی وو چې د اگست په میاشت کې د قومي اسمبلی په تحلیل کولو سره هغه حکومت هم ختم شو، او اوس ټول سیاسي ګوندونه په هیواد کې د نوې عام انتخاباتو په انتظار دي، او د انتخاباتو لپاره د 2023 د فروری د میاشتې 8 نیټه اعلان شوې ده.
د غلام غوث رپورټ د مشال ریډیو د نننیو خبرونو مهم هغه ډیر اسماعیل خان ترې زیږې د پنیالی سیمې په رحماني خیل کلی کې وخزه د غیرت په نوم په بدل کې د وی ماشومې په شمول درې کسان وژل شوی دي. دا وژنې پرون شوی. ډیر اسماعیل خان د صدر تھانې د پولیسو مشر عمر یات پرون نه وخت مشال ریډیو ته ویل چې د خزه تر وژل کېدو وروسته د غیرور د قاتل خاوند بوډا مور او پلار او یو ماشوم لور په ډزو وژل. حیات زیاته کړي چې د پی ایف ای آر درج شوی دی، پلټنې دوی پیل کړي دي او زر د قاتلان یې گرفتار شي. بل خو د کوستان پولیسو ویلي چې د زلې په پالیس نومي یو کلی کې د غیرت په نوم د وی جنای د وژنې په تور د غي پلار تر د ترزوی او یو بل رشتہ دار گرفتار کړی دی. پولیس وا خبر به بنیاد بللی چې واقع د دغه جنای چې ریمان امیده د وژنې پریکړې وی ځای جرګې کړی و. د لاغ وروسته چې د خبر پښتونخوا لنمحالی وزیر اعلی سید ارشد حسین شاه په کوستان کې د غیرت په نوم د جنای د وژنې نوټس واغست او د نومبر پر 30مه د هغه ضلع پولیسو ته په پیښه کې د ککړو کسانو د زر تر زر نیولو امر وکړ. د خیبر په تیرا کې د وسلوالو پر ضد د پاکستان امنیتي ځواکونو د عملیاتو له ویرې د بې ځایه شو کورنیو شمیر تر 300 اوخته دی. دا خبره د تیرا د کډوالو د کمیټې مشر قسمت الله افریدي پرون مشال ریډیو ته وکړه. د وویل بے ځای شوی خلک اندېښمن دي چې د ژمي ورختونه به قیمتي کورونه خراب کړي او حکومت به د پخوا په څیر د تاوان اندازه ډیره کمه ولګوي. بلخوا د خیبر پښتونخوا په حکومت کې د قدرتي ناورینو پر وخت انتظام ادارې یو چارواکي پرون مشالډو ته وویل چې د تیرا د نو بے ځای شو خلکو په اړه دوی لا هم هیڅ معلومات نه لري. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی ویلي نړیواله ټولنه باید په زور د طالبانو د موقت حکومت د لرې کولو په لټه کې ونه اوسي. نوموړي دا خبره د جاپان له یو خبري ایجنس کیودو نیوز سره په مرکه کې کړي چې پرون خبره شوې. نوموړي زیاته کړې نړیوال برعکس طالبان هڅوي چې د بین الافغاني خبرو له لارې خپلې تګلارې سمې کړي. دا په داسې حال کې ده چې هم پرون د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د هرات امنیتي کانفرنس په نوم د ورځنۍ غونډه ختمه شوه. د غونډې ګډونوالو تر ډېره د طالبان حکومت سره تعامل ناسم وباله او د هغوی په پالیسیو یې سختې نیوکې وکړې. او د اسرائیلو او حماس ترمنځ د یو ناټیکاو اوربند پرون پنځمه ورځ وه. پر دا ورځ حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې ترهګره ډله بولي نور اسرائیلي بندیان خوشی کړل. په یوه وخت کې واشنگتن پر اسرائیل ټینګار کړی چې پر حماس د خپلو حملو د دوام په صورت کې د ملکی فلسطینیانو ژغورنې ته پام وکړي. اوس پر تاوریدونکو د دې اونۍ سروې خپرونه وړاندې کو. په پروګرام کې د کندهار محبوبه اکبر د ځل ملمنه ده، د تعلیم مبارزه ده، خون کې ده او پر یوټیوب باندې خپل یو چینل لري چې هلته زده کوونکو ته د ریاضي درسونه ورکوي. د خپرونې قربانه ملیحا امیرزاده ده.
السلام علیکم، ملیحا امیرزاده یم. د پښتنو ښځو د لاسته راوړنو په اړه اونیزه خپرونه سروې کې مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې له مخورو پښتنو ښځو سره ویډیو مرکې لرو.
بل بچی د دې تعلیم نه ما محروم کوي.
د پښتنو سیاستوالو، مدني فعالانو، هنرمندانو او نورو سره دا غوي د لاسته راوړنو په اړه خبرې کوو.
سیاست سره بالکل لگاو نه.
د مشال ریډیو اوریدونکو، د فیسبوک او د یوټیوب پاڼو کتونکو سلامونه. مې اومنه ملیحا میرزاده یم او په هفتواره خبرونه سروې کې مو هرکلی کوم. امید کوم چې روغ جوړ او خوشاله به یم. نن سره په خبرونه کې محبوبه اکبر میلمنه ده. محبوبه د تعلیم مبارزه او یو خون کې یو استاذه ده. هغه د افغانستان د کندهار پوهنتون نه د ریاضي لیسانس لري. محبوبه له هند نه د ماسټري ډیګري حاصله کړې ده. هغه په کندهار کې لس د خونکو د روزنې په مرکز کې هم کار کړی دی. په افغانستان کې د طالبانو د واکمنې وروسته د جینکو پر تعلیم د بندیزونو وروسته هغې په یوټیوب په پښتو کې د ریاضي ښودلو خپل یو چینل خلاص کړی دی. په خپرونه کې نن د میلمنې کار ژوند او کوششونو ته کتنه کوو. نو سروې خپرونې ته ښه راغلاست ملیحا میرزاده. ما د سروې خپرونې کوربنه. نو ورځو ما سره نن میلمنه ده محبوبه اکبر. هغوی سره خبرې کوو. سلامونه او ستړي مشي. وعلیکم السلام. ډیره ډیره مننه محبوبه اکبر چې تاسو وخت راوستو زموږ په خپرونه کې مو ګډون وکړو. څنګه یې تاسو؟ ښه. طبیعت مخه دی؟ صحت مخه دی؟ خوشحال ہم چنن مونگ سرا تاسو گڈون کوے او بلکہ یو مختلف انداز کے مونگ سرا یو خون کے بپا کے بر اخلی او پا یوٹیوب بانے تاسو چینل خلاص کرے دے. نو پدی بانے خبری کو تاسو دا تعلیم کوششونو بانے خبری کو. نو محبوبا اکبر سوکتا کمزے سرا تاسو تعلق ساتے او دا خپل تعلیم پاک لتا سوایا چی چرتے نمو حاصل کرے دے.
کور وردن بس تاسو حسن نظر دے جواندائی سے
محبوبه اکبر هم لکه څنګه چې تاسو مخکې هم ویل افغانستان کې کندهار ولایت سیدونکی هم فعلی سیدونکی او ما هلته ریاضی بر ریاضی که می لیسانس اخیسته ده خپله ده کندهار ده پاهمتون سخه لحقه نومسته ده کندهار عالی درملینی چه تیچر ایژوکیتر کالیج ده حالته ده استاد پا هست مقرره شو تقریبا نهم کال ده موگه نهم کال و چه متاسفانه هاگه تحولات راغی سیاست تحولات راغی او دو همزه لپار افغانستان که حاکم شد نو لحقه زایی چه خواهده دینی ستونزو پخاطر ز ما یعنی دار معلمین پری خوده او هاگه سه هم پا مغا وقت باندی خوانزه او پا هنتونونا ده افغان امجونو پا مغا باندی وطرل شد مگم پستلاح مهاجرت ده پارمو لستون بدو اهلی و مهاجر شولو نو ده تا خوان دارا کواتی هم دا غسی کینم پستلاح لست ترزنی کینم او ده افغان جونو دا غمیزه تاو گورم نو زکر ده تصمیم نوانی واتی او چینل ورطا جورکم ده یوتیوب او حالتا البته یو بل خبر دا هم و چی ما مخ کی دا ایدیا دلو دا خو دا جمهوریت پا وقت که هم دا زین امنیتی ستون زبی چی دا هغا پا خاطر ما دا کار نشوائی که والی نو زکر دا دیر خواه گانه لچی دا انجونو دا پارا یو چا وکرم دا افغان انجونو دا پارا نو کتا
تاسو یادونه وکړه چې د جینکو په تعلیم بندیزونه لګیدل نو تاسو مخکې نه دا فکر کوو سوچ کوو خو هغه وخت ما عملی قدم واخستو ګام واخستو چې کله تاسو هغه بندیزونه وکتل نو تاسو غواړئ چې په افغانستان کې جینکې دي خو د تعلیم نه به برخې پاتې نشي نو تاسو دې لپاره په یوټیوب یو چینل خلاص کړی دی ریاضي پکې ښایي دا راته وایي چې هغه چینل کې تاسو د کومو جماعتونو زده کوونکو ته سبق خایې او څنګه تجربه ده لکه څومره زده کوونکي تاسو لرئ له زیات آیا زیات زده کوونکي تاسو ته رجوع کوي؟
هو البته اوس هم ښوونځي په افغانستان کې تړلی دي له اووم ټولګۍ نه بیا تر دولسم ټولګۍ نه نو ما هم د اووم ټولګۍ نه شروع ریاضی تدریس می شروع کرده تا که هندسه الجبر و تا طول ده ریاضی طول اتسانگه می تا که رمستلی دی او پا ها که تدریس می شروع زکر ده وام طول دی چخد زکر تشباگم طول گی پوری اینجونی اوز خوشبختانه روانی دی مکتبونه وای درسو نشته دی خو لحقه نوروسته ده ده افغان اینجونو ده پارا وقت دلمه چه و هیلمندی هم وی او ده هاگه ترسانگ ده پا پختو ژبه باندې موږ ریاضي تدریس نه درلوده دا اوسم که موږ تاسو وګورو په پختو ژبه باندې هیڅ ډیر کم مواد لرو په انټرنیټ کې که هم په هر شي کې په انټرنیټ کې هر ډول معلومات او درسونه او هر ډول هغه شته دی یوازې په پختو کې نه نو په اصطلاح ما په یوه تیر باندې دوه نښې مې وویشتلې په اصطلاح دی هم د افغان نجونو د پاره می د ریاضي د دوی د ریاضي زده کړې د پاره چینل خلاص کړ او هم په پښتو سره باندې اوس په یوټیوب او مثلا هغه کې تاسو د ریاضي د الجبر د هندسه د مثلثات د احصائیه دغه ټول مضامین تاسو په پښتو ژبه پیدا کولی
شئ او اوس تاسو څنګه معلومات لکه تاسو او بخښ تاسو نور خبرې جاری ساتو بالکل تاسو دوام ورکه خو لکه جینکه څنګه چې کومه ته ګټه پورته کوي تاسو دغه راضی سه جواب راضی څوک در سره رابطه کوي څنګه تجربه دا څومره جینکه دي چې هغه ترې فائدہ لري میواز جینکه خو بنی الکان به می خامخه خو څنګه یو تجربه ده
خو د کورې زبا خبره د دې ځخه پیل کوم چې دغه هغه د آنلاین درسونه چې دي البته د حضوري درسونه یعنی لکه څنګه چې په ښوونځیو کې تدریس کیږي د هغه ځای نشي نیولی مګر تر ټولو ښه هغه ښېګڼه یې دا ده چې دغه آنلاین درسونه اوس افغان نجونې که هلکان وي که د افغانستان دننه وي او که د باندې وي هغوی ټول ترې ګټه اخیستلی شي. دغه یوه ښېګڼه ده. مثلا اوس د افغانستان هغه د نړۍ په هر ګوټ کې زه یو یا دوه یا درې یا حتی د یو کورنۍ په سطحه باندې زده کوونکي لرم چې هغه مثلا په ایران کې یو دوه درې څلور شاګردان مې دي، افغانستان کې زیاتره دی، یعنی اکثریت د افغانستان دی، د امریکا په هغه کې یو دوه داسې زده کوونکي مې دي، او همدارنګه د پاکستان، ایران، دغه ټول ځایونو کې داسې هغه دی چې هغوی زما یوټیوب درسونه لیدلي دي، د هغوی دا میتود او درس خوښ شوی دی، او هغوی راسره د واټساپ او کله کله د خپله د مسنجر د فیسبوک د مسنجر له لارې نو ما سره اړیکه نیولې دي، او د هغوی دپاره درسونه هغه ورته راکوم. نو دا یوه ښه والی دا دی. البته ستاسو په خبره باندې چې انجونې هم شته او هلکان هم ورسره شته،
انجونې دواړه شته. تاسو وایې دا د ماته په سکرین باندې خو نه کاری، زه دا د خپل موبایل فون باندې زګورم. په فیسبوک باندې تاسو ته بلها پیغامونه را لېږلي دي. سلمان محمد دی، نصیب الله حکمل دی، ظفر پکتیاوال دی، دوی سلامونه کوي. شهباب وزیر دی، هغه هم سلام کوي. چمتو وزیر وی چې د دوه قطر نه خبرونه اورم، او محبوب اکبر ته سلامونه. او دی پوښتنه لري چې څومره جینه خون کې در سره دی په یوټیوب، نو دوی خو وی چې دوی وی چې الکانم شته، نو دې جواب خو دی ورکو. خو تاسو ته بس شمیره معلومی چې څومره خون کې تاسو سره دی؟
خون کی نام متاسفانه ځکه زه نه پوهېږم، فقط زه ځینې داسې دی چې د افغانستان دننه زده کوونکي چې دی، زه د هغوی د کورنۍ سره اړیکه لرم، یعنی د دوی پلرونه یونه یا میندې نو ما سره اړیکه نیسي. بیا زه خپله مثلا که چېرته کومه ارزیابي وي، پوښتنه وي، هر شی چې وي، زه بیا مستقیما خپله د همغه د مور یا د ورور د ټلیفون له لارې ورسره خبرې کوم، او خپل هغه مشکل چې وي هغوی سره حل کوم.
مطلب تاسو یوازې سر باندې تاسو کوئ، نور څه سازان نشته، او تاسو یوازې په خپل سر دا کار کوئ. او سمیع الله دلدار دی، دوی هم سلامونه تاسو ته وی د یمن نه. مو خبرونه اورم، دوی وی چې موضوع م ډیره ښکلې ده، او تاسو ته همیشه کامیابی غواړم. او زدران کینګم دی، او داوود خان هم دا خبرونه اوري. حامد الله دی، او چې خبرونه مو ډیره ښکلې ده. محبوب جان، تاسو ته واپس راځو. دا راته وایي یوټیوب چینل خلاصول دا خو ډیر یو سخت کار دی. پیل څنګه تاسو کو په دې کې څه تاسو مشکلات لیدل؟ څه غټه ستونزه وه؟
تر ټولو غټه ستونزه ډیر ستونزمن کار نه دی. ښه، ځینې به کېدای شي داسې فکر وکړي چې والا دا خو ډیر توپیر نہ لڑ کمرے میں شاگر خو فقط یوازنی ستونزه دا وه چې زه په دې باندې هغه کېدلم، په دې باندې ډېره کړېدلم، ځورېدلم چې دغه ویډیوګانې ما تر ډېرو پورې نه شوای رسولی. زیاتره کسانو دا غوښتنه درلوده چې مثلا دا درسونه باید په یوه سی ډي یا په یوه ویډیوي بڼه باندې، یوه سی ډي یا په یوه ډي وی ډي باندې هغه شي او تر نورو خلکو خو پورې ورسول شي، یعنی تر هغو کسانو چې مثلا د انټرنیټ اسانتیا مې نه لري. نو دا واقعا دا کار ما نه شوای کولای، ځکه زه یوازې هم وم، او داسې کوم هغه مې نه درلوده اقتصادي هغه له نظره ستونزه سره مخامخ وم. نو دغه کار ما نه شوای کولای، کنه د هغې په بدیل کې بیا ځینې شاګردانې وې چې مثلا د دوی میندې او پلرونه دا هغه درلوده، یعنی دا غوښتنه یې درلوده چې داسې کوم خاص درس لپاره که چېرته ته د موږ سره مرسته وکړې، بیا هغوی لپاره مې یعنی وس چې مې رسېده تر خپله وسه پورې مې ویډیوګانې ورته جوړولې، او د واټساپ یا د هغه له لارې چې وه هغه مې ورلېږله. نو دغه زما په وس چې شی وه هغه مې کوله، هغه چې وس مې نه رسېدله هماغه راته واقعا سخت.
مطلب خلک تاسو سره رابطه کوي، داسې څه ټاپیکي موضوع چې ای کې ماشومانو ته ستونزې، تاسو وایي چې په دې موضوع مونږ ته په الجبرا کې یا څه بل څه په ریاضی کې بل څه مسلې ماشومانو ته، نو تاسو وی چې په دې خاص موضوع باندې تاسو توجه ورکړې. مننه محبوبه جان. دا راته وایي چې تاسو خو کندهار کې هم سبق ویلې دی، بیا تاسو هند ته لاړې، په هند کې د زده کړې هغه تجربه تاسو څنګه وه؟
د هندوستان د زده کړې د ایجوکیشن سیستم یې وقان، یعنی په هغه پوهنتون کې چې موږ درس وایو هلته موږ ډېر، یعنی موږ ډېر میتودونه پکې حاصل کړ، ډېر په اصطلاح تجربې مو حاصل کړه، چې هغه دپاره ما خپل شخصا ډېر پلانونه نیولي وو چې زه به مثلا د افغانستان د دې ښوونځیو په کچه باندې داسې یو کوم هغه یو برنامه ولرم چې دغه میتودونه زه ښوونځیو کې، ځکه موږ د ښوونکو روزونکي وو، نو یعنی ښوونکي موږ روزل، نو هغوی لپاره موږ داسې ډېر پلانونه نیولي وو چې د هغوی لپاره به داسې میتودونه وښیو چې دوی بیا په ښوونځیو کې په نجونو باندې چې وکړي دوی تطبیق کړي. خو متاسفانه موږ ته دومره وخت پاته نه شو، ځکه په 2000 کې هغه شوم فارغه شوم، او په 2021 کې متاسفانه دا حالات بدل شول. نو که چېرته حالات نه وای بدل شوی، ښایي ډېر تغییرات به موږ راوستلی شوی، یعنې د دې ښوونځیو په سطحه باندې.
بالکل. او بیا تاسو په افغانستان کې تاسو چې کومه زده کړه تاسو یې ترلاسه کړه، تاسو ډېر څه زده کړه، خو بیا حالات بدل شو، نو تاسو هغه تجربه چې د نورو ښوونکو ته ونه رسول شوه، خو د دې نه مخکې تاسو په افغانستان کې د یو ټریننګ د استادانو د زده کړې یو کالج دی لکه تربیتي، نو هغه کې تاسو تربیت هم ورکړې دی استادانو ته، نو هغه څنګه تجربه وو؟ څومره استادان تاسو وروزل؟ تاسو نه څه زده کړل؟
د موږ دارالمعلمین چې وو هغه دوه برخې وې، چې یو داخل خدمت بل قبل خدمت، او یو هغه ښوونکي پکې شامل وو چې دوی مثلا په ښوونځیو کې استادان وي، یا استادان یعنی معلمان وو، او دوی د 12 نه فارغ وو، او دوه کاله دوی د موږ سره په دې انسټیټیوټ کې درس وایه په مختلفو رشتو باندې، په ریاضي کې، په ساینس کې، په اجتماعیاتو کې، په علوم دینی کې، او په ژبه کې، ژبه مثلا دری ژبه و، انګلیسي ژبه و، او پښتو ژبه و، په دغو ټولو برخو کې موږ مشمولین درلوده. دوی ته مو دوه کلن هغه دا چې څرنګه یو استاد یا یو ښوونکی باید سره کوم اوسي، د هغوی چال چلن، د هغوی په اصطلاح هغه دوی خپل مسلک چې په ټولګي کې د دوی پلانونه، میتودونه، مواد کارول، دا هر څه، دا ټول موږ مثلا په دغه دوه کلنه هغه کې موږ دوی ته ورکړو. بیا په د دوهم کال په پای کې بیا دوی یو نمونوي درس درلوده چې په ښوونځیو کې به دوی ګرځېدل او د خپل نمونوي درس دوی تطبیقول. نو د دوه کلونو څخه وروسته بیا دوی یو مسلکي ښوونکي په حیث دوی په ښوونځیو کې کار کولی شي، او بل هغه کسان وو چې دوی 12 فارغ وو خو چېرته وظیفه نه درلوده، یعنې چېرته ښوونکي نه وو، خو دوی بیا کولی شوه چې په همدغه دوه کال بیا په فارغ وخت کې یا هم د سهار هم د ماسپښین.
صحیح. د میلمنې سره خبرې جاری ساتو، یو لنډه دمه به واخلو، د دمې وروسته به میلمنې ته ورشو، نورې خبرې به ورسره وکړو.
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزه، تصویری، ویډیوي او لیکلي بڼه خپرېږي. د اوریدو، لوستو او کتو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، ټویټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخه موندلې شي. که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو .com یې پته ده.
تاسو د مشال ریډیو سروې خبرونه ته غوږ یاست.
سروې خبرونه ته یو ځل بیا خراغلاس ملیحا میرزاده هم د خبرونه قربانه ما سره محبوبه اکبر میلمنه ده چې په یوټیوب باندې د ریاضي د زده کړو یو چینل لري. یو اوریدونکي لرو هغه ته ورزو ګورو څه پوښتنه لري د محبوبه صاحبینه سلامونه ستړي مشي.
وعلیکم السلام ملیحا میرزاده خو تاسو ته میلمنه تم سلامونه.
وعلیکم السلام ستړي مشي. ګوهر علي دوران خبرې کوي؟
او جی بالکل گوهر علی دوران ام در باجور سخه.
ډیره مننه چې تاسو په پروګرام کې سوا خسته ارور جان مننه در نکو. او څه پوښتنه لرې تاسو؟
نو زما خو دا پوښتنه ده میلمنه نه چې دوی بیرته چې دا کوم تربیتي مرکز ده دی پرانیستې بیرته څومره فیصده چانس لري چې دا بیا فعاله کړي؟
ښه په افغانستان کې چې کوم تربیتي مرکز و د خون؟
بالکل بالکل افغانستان کې کوم تربیتي مرکز دی
څومره چانس لري؟ سمدا بل پوښتنه لرې تاسو؟
ډیره مننه. بس زما ستاسو په دې خبرونه کې اول ځلو نو همدغه پوښتنه مې لره. انشاءالله براوي ته به جاري ساتو په نورو خبرونو.
ډیره مننه چې تاسو د ډاډ ګیرنې لپاره ټلیفون وکړو. او محبوبه اکبر صاحبې ته به ورشو ستاسو د پوښتنې جواب به یې خپله ورکړي. جی محبوبه جانې زموږ اورېدونکي د ګوهر علي دوران د دې پوښتنه ده چې ستاسو کوم هغه تربیتي مرکز و په افغانستان کې د دې د بیا فعالېدو تاسو چانس وینې؟
سلامونه ته الکسانه وایمه او مننه د دوران رو څخه. زه به څه ووایمه، فکر نه کوم، یعنی ګورئ دا دریم کال کېږي د نوی حکومت چې راغلی دی، دا دریم کال کېږي چې دوی کله په پلان باندې غږېږي، کله په طرحه باندې غږېږي، کله په نصاب باندې غږېږي. یعنی دوی هر کال یا هر ځل موږ تاسو ولیدل چې دوی یو ډول بهانې جوړوي. او متاسفانه هلته ډېرو زیاتو افغانانو د دې په وړاندې خپل غږونه پورته کړل، نه د چا غږ ته ځواب ورکړل شو او نه چا ته قناعت بښونکي ځواب ورکړل شول. او نه تر ننه پورې دوی کوم داسې یو خاصه ستونزه نه ده رپ ګوته کړې نه دي چې دغه ستونزه شته. نو دا نه کوم اوس دپاره موږ خو داسې هیله نه لرو، مګر بیا هم له دوی څخه همدغه غوښتنه مو دی چې افغان نجونو په مخ د ښوونځي پوهنتونونه او کارونه او د هر څه د ورته خلاص کړي. دوی زه دا ژمنه ورکوم چې د همدې ځای څخه چې دوی هیڅکله به تاوان ونه کړي، دوی به داسې کوم خدای نه خواسته کوم داسې هغه سره مخ نشي لکه دوی چې څرنګه فکر کوي. که چېرته دوی وایي کله وایي حجاب، کله وایي څنګه هغه، دا په دې باندې موږ تاسې ښه پوهېږو چې افغان مېرمنې ټولې مسلمانې دیندارې پاک لمنې دي، په هغوی کې امکان نه لري چې داسې څه وي. خو فکر کوم چې دوی داسې فقط یو پلمه ورته جوړه کړې ده چې کله په یوه پلمه کله بله پلمه ورته ونیسي. خو بیا هم د موږ وروستۍ غوښتنه، اولۍ او وروستۍ غوښتنه مو همدا وه او ده چې ښوونځي ته د نجونو په مخ خلاص شي. دوی بې ګناه دی، باور وکړي، دوی په هر رژیم کې قرباني شوي دي. خیر دی، دوی دین نه پرېږدي چې دا ځلې د دوی نجونې، د دوی لوڼې، د دوی خویندې د بیا قرباني شي.
د طالبانو د حکومت چارواکي بیا باید چې دای دریز وایو هغې خوی چې د اسلامي چوکاټ دننه د جینکو د زده کړې لپاره یو طرحه جوړوي. خو څنګه چې تاسو درې کاله کېږي هغه طرحه مخې ته رانغله او یوازې شپږم جومات پورې جینکۍ کولی شي، نو هغه مخکې چې د شپږم نه پورته زده کړې دي به څوک کوي؟ تاسو څه فکر کوئ، یو نسل که داسې دغه سلسله روانې د تعلیم نه بې برخې، نو یو نسل به د جینکو بې برخې پاتې نه شي، د تعلیم نه بې سواد به پاتې نشي؟ او هغه ډاکټرانې یا انجینیرانې یا په کوم شعبه کې چې هم د جینکو د ماهرانو ضرورت، څنګه چې اوس تاسو د ریاضي کې ماسټري کړې ده او دغه شانتي سبق مې او اعلی تعلیم حاصل کړي، نو هغه جینکې به بیا څه کوي؟
بالکل، ولې نه، ولې نه، دا 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 لکه ورځ غوندې یوه روښانه هغه د دلیل دی چې موږ وایو چې که چېرته همدغسې حالات همدغسې دوام ورکړل شي، یعنې همدغسې نجونې بې برخې پاتې هو ما ولا چی دغه وقن د دې و څرګنده خبره ده چې کچیرته حالت هم دغه سي دوام ومومي سبب موږ خپل د ځانه یو افغان ډاکټر به ونه لري یو افغان معلم به ونه لري یو افغان انجینر به ونه لري یعنی یوازې ډاکټر او معلمی یوازې په معلمی او په ډاکټرۍ باندې ژوند مخته نه ځي په هر برخه کې یو حتی اوس ورته وګورئ په نظامي او په امنیتي مسایلو کې هم حتی یو افغانه هغه پولیس ته یا مثلا څارندوی ته هر څه ته اړتیا لرو نو په همدې خاطر دی چې موږ د نړیوالو څخه مهم هم دا غوښتنه وه چې د افغان نجونو لپاره اقلا د افغان میرمنو لپاره دی دوی یو څه وکړي که چېرته حکومت د موږ غږ واوري خلیا به ښه دي نړیوالو ته به هېڅ اړتیا نه وي او که چېرته دوی د موږ غږ نه اوري موږ به د نړیوالو څخه وغواړو د نړیوالو تر څنګ مهم هم دا دی چې خپل افغانان هغه چې خپله چې یو ځای کې اوسېږي یا په وس کې څه شی پوره دی لکه اوس زما په وس کې همدغه پوره دی چې زه فقط یو چینل وباسم او خپلو هغو خویندو لپاره چې دوی واقعا د درس سره علاقه لري دوی دغه نهیلۍ ته پرېنږدم
په دغه شکل باندې هر څوک کولی شي چې یو څه وکړي. مننه شمس الرحمن عرفان سلامونه وړاندې کوي زدران کینګ دی او دغه شانتې عبدالحکیم د سعودي عرب ریاض نه تاسو ته سلامونه وړاندې کوي. هاشم اورگزی فکر کوم د دوی هم سلام دی. نو مننه په خبرونه کې ډیر کم وخت پاتې دی محبوبه صاحبې ډیر خوند کو تاسو سره په خبرونه کې خبرو په اخره کې به تاسو ټولو اوریدونکو کتونکو ته پیغام ورکول غواړي.
او د ما پیغام هم دا دی چې فقط د وطن سره مینه یوازې دا نه دی چې مثلا موږ بیرغ په خپلو اوبو باندې واچو او شعار وه. زه دا وایم که چېرته خپل د اولادونو د روزنې دپاره هغه دې وکړي که لس روپۍ ګټي 5 روپۍ دې په کور کې وخوري 5 روپۍ دې په خپل اولاد باندې دې اولاد په زده کړه باندې دې خرچه وکړي همدغه د موږ د سبا لپاره تضمین دی د موږ د سبا یا د راتلونکي د یو ښه راتلونکي لپاره تضمین دی که چېرته واقعا موږ د خپل وطن سره مینه ولرو د خپل اولاد سره مینه ولرو د هغه په زده کړه باندې به ډېره پانګونه کوو نسبت هغه ظاهر ته.
صحیح ډیر مننه محبوبه اکبر صاحبې چې تاسو موږ سره خبرې وکړې. کور مبدان تاسو پر راتلونکي کې ډیره کامیابی واړو. وقار وزیر اور ډیر مننه نظام الدین احمد زئی هم سلام کوي. وقار وزیر وی چې کال تاسو پورته کې نو بس پخپرونه کې ډیر کم وخت پاتې دی کاش کې تاسو لږ مخکې ټلیفون کړو نو موږ به بالکل جواب ویلو او تاسو سره به خبرې کولې. نو مننه محبوبه جانې دا و د نن لپاره د سروې خبرونه او تاسو ته ښه ژوند او ښه وختونه.
ډېره زیاته مننه ستاسو څخه ستاسو له راډیو همکارانو څخه او د ټولو اورېدونکو څخه.
ډېره مننه کور مودان د مشال ریډیو اوریدونکو د فیسبوک او یوټیوب پاڼو کتونکو دا ودنن لپاره سروې خبرونه چې پکې مو له محبوبه اکبر سره خبرې کولې. امید کوم چې نننې پروګرام به تاسو خوښ شوی وي. په راتلونکو هفتو کې به د نورو میلمنو سره خبرې کوو. په هغه خبرونو کې را سره ګډون کول مه هیروئ. د ځان خیال ساتئ. د الله پامان.
شور پتورانی